د دیوا قدرمنو لیدونکو ستړي مشې د دیوا خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانیو زمنزه شهید
او زنه سر کاکړ
تاسو په خبرونه کې هر کله وایو دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري او ویني. نن د سپتمبر 19 نیټه ده او د چهارشنبه یا شروع ورځ ده. دم حال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. په خبرونه کې تاسو هر کله وایو لومړی ستاسو په همراه ګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د اسلام آباد د عالی محکمې پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم کاپټن صفدر د بند سزاګانې ځنډولې دي او له خوشې کېدو وروسته نواز شریف او د هغه لور لاهور ته رسېدلی.
بلې لورې ته په پاکستان کې په ظاهره د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د معلومولو په تور د بندي ډاکټر شکیل افریدي وکیل قمر الدین وی آی ډی و سره په خبرو کې ویلي دي چې افریدي د پنجاب په ساحل وال جیل کې چې د ګوانتانامو زندان په شان یو زندان دی پکې په سختو حالاتو ژوند کوي.
او د لنجمن کلاباغ ډیم په اړه د پاکستان د سترې محکمې پروندنۍ فیصلې ته په خیبر پښتونخوا او سند کې سخت غبرګون ښودل شوی دی او وایي چې د بندونو په جوړونه د عدالتونو کار نه دی.
سرټی کې تاسو واوریدل او په دې خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جوړه کډر من اوریدونکو خبرونه ته یوار بیا هم شرغلاسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم ریپورتونه مرکه او چیرډن لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو لمړی جو هم د اسلام آباد لوري ته چیرې چې وی علي محکمې د هیواد د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف او د هغه لور مریم نواز او زوم کاپټن صفدر د بند سزاګانې ځنډولې دي او د هغوی درې واړو د خوشي کولو امر یې کړی دی. د خوشي کېدو وروسته میانواز شریف او د هغه لور مریم نواز لاهور ته رسیدلی دي. په دې اړه به تفصیل اخلو هم اسلام آباد څخه د جو خبريال پیرولای شاه څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. پیرولای شاه صاحب ستړي مسي او په خیر راغلی.
مننه کاکر
صاحب. تر ټولو مخه که همدار ته وایسته چې د دې پریکړې چې نن د اسلام آباد عالی محکمه کړي څه تفصیل دی؟
کاکر صاحب د اسلام آباد احتساب عدالت په لندن کې د خپل آمدن نه زیات اساسي لرلو په تور نواز شریف ته د لس کالو او د لور ته د اتو کالو د وو کالو د بند سزا ورولې وه او د دې خلاف دوی اپیلونه کړو اسلام آباد های کورټ کې. نن د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بنچ د دوی په دغه اپیلونو باندې د چې کومه سزا د بند اورول شوې وه نو دغه ځنډولې ده او د دوی د ضمانت د خوشي کولو امر جاری کړو. د هغې وروسته نواز شریف د دلور او د زوم د جیل څخه خوشی کړی شوی دی او دا وخت لاور ته رسیدلی دی. جی
نو پیر ولا شاه صاحب د خوشی کېدو وروسته د میانواز شریف یا د هغه لور یا د زوم څخه خبرګون مطبوعاتو ته راغلی یا بیا څرګند کړی؟
بالکل بالکل کاکر صاحب یو خدا نواز شریف دغه بیان مخې ته راغلی دی چې هغه پکې دا ویلی دی چې د تپاتو چې یعنی نواز شریف وایي چې زه بی ګناه ما سره بی انصافی کېده اوس ما سره انصاف وشو پر اخلونکي کې به ما سره انصاف کیږي. دغه د یو بیان مخې ته راغلی دی. دغه شانتي نور مسلم لیگ لیډران چې دی دره پاټه اوین دغه خبره کوي چې ګنې دی دغه خلاف چې د احتساب عدالت دا فیصله ودا یو سیاسي انتقام او په حقیقت کې دغه خلاف اسم نو د نور سیاسي ګوندونو عکس العمل په مخې ته راځي. د عوامین شتلګل عکس العمل په مخې ته راغلی دی. غیم د سیاسي قوتونو ګټه ګرځولې ده. د پیپلز ګوند چې د پاکستان یو لوی جماعت ته داغي یو مرکزی لیډر ده نفیسا شاه هغه دا یو خبره کړې ده چې د پاکستان په دغه نظام کې یو وار بیا نواز شریف ته لار ورکړې شوې ده. هغه دا ویلي دي چې دغه فیصله د هم د پاکستان د احتساب په نظام باندې هم سوالونه راپورته کوي. د واکمن تحریک انصاف ګوند عکس العمل په مخې ته راغلی دی. واکمن ګون یو لیډر دا ویل دي د اطلاعات مرکزی وزیر چې موږ د عدالتي فیصله احترام کو، خو بل د عمران خان یو نږدې ملګری دا ویل دي چې د نواز شریف ته په دې خوشحالي ګینه او د دوه راتلون چې وخت چې کم دی د په نصیب کې دار چې دی بیا اډیالي جیل ته ځي. نو دغه خبرګونونه په مخه تراغلي.
ډیره مننه پیر ولای شاه صاحب د ځم پام ساتي.
مننه.
درمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو هم په دې لړ کې یو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان د اسلام آباد عالی محکمه د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د بند سزاګانې زنده ولیدي. په دې حق لا په ټولنیزو رسنیو باندې سغ بارګوندې دغه ټول تاسو ته راغون کړي زموږ همکار نوشروان خلندر.
د اسلام آباد های کورټ لخوا د احتساب عدالت سزا باندې پارزی توګه عمل درآمد او درولو فیصله باندې په سوشل میډیا بیلابل خبرګونونه مخې ته راغلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي دوی عدالتونو ته درناوی لري. پاکستان کې عدالتونه آزاد دي، د وړاندې فیصلو پرنګ دی عدالتي فیصلې ته هم درناوی او د دې احترام په ځان واجب ګڼي. خو وایي کوم غواړي چې د دوی یعنی نواز شریف لوټلې دولت ته بیرته ملک ته راوړلې شي. د نواز شریف ورور او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف په ټوټر د قرآن د یو آیت حواله ورکړی ده چې معنی ده او ای پیغمبر د خلکو ته ووایه چې حق راغی و باطل لاړو، بې شکه چې باطل به ماتې خوري. ملت پال مشرف راسیاب خټک په ټوټر خپل عکس العمل کې ویلې دي په سیاسي کیسونو کې د هغه کس نه زیات په عدلیه باندې پوښتنې راوچتېږي په چا چې مقدمه روانه وي. دا عدالتی مقدمه د قانوني نقطو او شفافیت په بنیاد د عدالت لویه فیصله ده. ځنې فیصله د تاریخ په برخه جوړ شي او ځنې بیا د ګن د ډرم برخه. سیډونکو او خبريال مبشر زیدی په خپل ټوټر اکاونټ لیکلی دي نواز شریف ته ارزي عدالتی ریلیف ورکول به د مریم نواز حیثیت لوړ کړي. دا به په مسلم لیگ نون کې دننه د مریم نواز لوړتیا ته لار جوړ کړي. په شهبا شریف به د ګوند سنبالولو فشار کم شي او هغه به ټوله توجه په پارلماني چارو ورکړي. اوس به مریم نواز ویو لارې کوسي یعنی احتجاج کې به اضافه راځي. په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر پروفیسر حسین حقانی لیکلی دي د قانون په بنیاد د شوی فیصله هرکلی کوي. دی وایي د بابا رحمته د عدالت نه داسې رقم فیصله ډېرې کمې شوې دي. بابا رحمته په سوشل میډیا د پاکستان چیف جسټس ته ویل کېږي هغه عدالت چې مسلسل مصلحت یې خوښ کړی دی. حسین حقانی لیکي په ټلویزیون یې خورېدونکي پټو باندې خپل خبرونه غوره کړی دي او د قانون نه ماورا د کامی مفاد په ضد یې هدایت ورکړی دي. په ټویټر باندې کامی احتساب بیرو هم خپل بیان جاری کړی دی. د غونډې پریس ریلیز یې هم په ټویټر جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی په 19 ستمبر د احتساب بیرو د چیرمین جسټس جاوید اقبال په مشوره کې د لوړې کچې یو غونډه د نیب په هډکوارټر کې شوې. په اجلاس کې فیصله شوې ده چې نیب مقدمه اسلام آباد های کورټ پکې کومه فیصله کړې ده د نواز شریف مریم نواز او کیپټن صفدر په حواله سره د دغه مقدمې نقل او پوره تفصیل ملاوېدو وروسته به په سپریم کورټ کې اپیل کوي.
درمن اوریدونکو اوریدونکو هم په دې موضوع باندې زو یو بل مرکه ولوري ته چې هغه قانون پوهان دي ته څنګه ګوري او د پاکستان قانون په دې اړه څه وایي چې د اسلام آباد عالی محکمې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر د بند سزا یې زندولې ده او دا چې د احتساب عدالت هغه د محل هم د مجرم په توګه ورته ګوري. په دې باندې قانون پوه څه وایي لطیف افریدی سره زموږه همکار نصیر احمد کاکړ مرکه کړې ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
دا چې په پاکستان کې کم قانون دی په هغه کې د سستا چې یو عدالت سزا ورکی او هغه بل بر پاس عدالت ته اپیل وکړي دا هغه سزا خلاف هغه وایي چې دا سزا یا د قانون سره سم نه ده یا د جج اختیار نه یا هغه غلطه فیصله کړې ده بیا دا شو شي چې دا هغه سره یو درخواست ورکی چې دا اپیلونه چې پراته وي ما په ضمانت خلاص کړي او زما دا سزا چې دی دا ماتله کوي نو عدالتونه دا شو کی تر سپریم کورټ پورې چې هغه سزا ماتله کی او وایي چې دې دې په زبان سره هاشي او یا دې 15 لک روپے یا 2 لک یا زر یا سل یا مطلب چې سره ضمانت د عدالت خو خوي هغه ضمانت ته واخلي دا چې سزا ماتله شي او دې چې کوم دې په ضمانت ته هاشي نو دغه قانون په پاکستان کې رایج دی
نو لطیف افریدی صاحب دا خبره خو سامه ده چې قانون هم موجود دی او پاکستان کې هم دغه قانونونه رایج دي خو کوه کتل سی په احتساب عدالت کې هم ججان یا قاضیان ناست دي او د اسلام آباد په عالی محکمه کې هم نو آیا د احتساب عدالت چې کومې فیصلې دي هغه ته غلط ویل کېدلی سی او کدا بلې ته
په پاکستان کې چې د انګریزانو طرز قانون نافذ دی نو په دا کې تقریبا هر ورځ لکه نن زما په های کورټ کې یو کیس عدالت کې های کورټ کې کیس و چې سړی ته یو عدالت یو کال سزا 50,000 روپۍ جرمانه ورکړې وه نو موږ درخواست وکړو په کې چې کال سزا دې ماتله شي او سړی دې په ضمانت پہ هاشي نو هغوی بغیر دې سوال ځواب نه نیغ په نیغه خلاص کړو که نه او وایي چې سزا ماتله او دې په ضمانت پہ هاشي لو دا دا سیوی چې تقریبا د ما په نس باندې چې لاندې د خپل فیصله وکي د مرګ د مرګ وی د غلا وی د کرپشن وی د نور سیوی لو په اپیل کې د شپېتو د 500% نه زیات خلک خلاصيږي اره حقيقي لکيږي
افریدی صاحب په دې کې د سیاست یا د په سیاسي اساس باندې د نواز شریف په ضد یا د هغه د کورنۍ په ضد د مقدمو جوړونې خبره تر کومه حد پورې سامه ده یا بیا نه ده سامه
دا چې د کوم دی دغه د نواز شریف د کورنۍ خلاف د هغه دغه کیسره دا کیسونه خو په سیاسي بنیادونو باندې شوې دي په دې کې شک نشته
افریدی صاحب اخیرانه پښتنه کله چې لنډ غونډه جواب راکړي چې آیا حکومت به هم د اسلام آباد د عالی محکمې چې کوم د نن ورځې پریکړه ده د دې په خلاف ستري محکمې ته یا سپریم کورټ ته ځي او کڅنګ
اسه خپلې شي خو دا ما خیال دی چې کله د نیب حکام یا حکومت دا غلطي وکړي نو دا به غلط کار وي او دا به درسته خبره نه وي او ما خپل زړه وایي چې سپریم کورټ هم دا ډیر تورونه پہ لګېدل ډیر الزامونه پہ لګېدل ډیر بدرد ورته خلک وایي نو سپریم کورټ به دا جرأت نه کوي چې دا چې دغه فیصله چې کومه نواز شریف ته په ضمانت ایله شول چې دا ضمانه ماته کی او دوی دوباره ونیسي
ډیر مننه لطیف افریدی صاحب او کور مودان د وخت راکولو دا وایس اف امریکا جوړه ده کتر منور دونکو خبرونه ده دوام لري تاسو په فیسبوک باندې هم دا خبرونه په ژوندۍ بڼه لیدلی سی facebook.com/voadiw او اوس هم یو بل مطلب لور تاسو په امریکا ګرځو چې د افغانستان صدر اشرف غنی هندستان ته رسیدلی دی او په نیوی ډیلی کې له هندستاني مقاماتو سره خبرې کړې دي په دې اړه باندې په تفصیل اخلوص موږ له همکار پیروزوبر شاه صاحب څخه چې دا وخت د کانګرس ودانی له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی پیروزوبر شاه صاحب ستړي مسیو په خیر علي او پښتنه داده چې اشرف غنی په هندستان کې له عالی چارواکو سره چې لیدل کاته کړې دي په کومو موضوعګانو باندې خبرې سوي
جی کوم د اشرف غنی نن په یورس دورې باندې تلای وو او د کوم پرایم منیسټر نریندرا مودی سره ملاقات سوای دا او په هغه سره ډېرې خبرې سوي دي هغه سره چې کوم علاقائی تعاون د افغانستان سره د هند مرسته اقتصادي مرسته چې کومه ده ورسره ورسره چې کوم د ایئر کوریډور ده چې به کوم په ترو افغانستان نه سامان دوی وړي او هند مارکیټونه ته هغوی په زیاتېدو او هغه چې کوم هغه د ترانسپورټ د هغې زیاتولو خبره شوې ده. دین علاوه په افغانستان شننه چې کوم ترهرګری کومه مبارزه ده په هغه مرسته باندې خبره شوې ده او ورسره ورسره چې کوم سکالرشپ دی افغانستان سټوډنټانو ته هغه ورته ویلې سوې دي درخواست کړای ده چې هغه مدد زیاته کی او 15 کال نه بعد ده دا جاری وساتي. نو دغه نه علاوه نور چې کوم په افغانستان شدن نه ده هند چې کوم انویسټمنټ دا هغه مختلف شوبو شه په هغه باندې په هغه شه چې کوم واټر پمپونه دي سولر انرژیانې دي ورسره چې کوم شاتود ډیم دا په هغه حق له خبرې سوي دي. نو دا ټول د یورز په هغه شه چې کوم اهم میټینګ وو هغه وزیر اعظم نریندرا مودي سره او په هغه شه دا ټول کیسې ډیسکس کړي دي.
او پیر زبیر شاه په خپل پاکستان د افغانستان او د هندستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي بلکې نزدېوالي ورستر بل په کې روان دي دته څنګه ګوري؟
نو جی پاکستان خو مخشه دا کیسه بار بار کړی دا چې په افغانستان شې چې کوم د هند رول دا هغه د مخالفت کړای دا او هر نمونه رول ته مخنیوای دی چې موږ به کوو او هند څنګه ماول هند په افغانستان شې مختلف پروجیکټو سره روان دا چابهار بندرګاه دا دغه نه لو پارلیمنت بلډینګ ورته جوړ کړای روډونه جوړوي دغه نه علاوه چې کوم سلما ډیم دا چې کوم ځواکونه دی هغه ټریننګ دا خو ورسره ورسره موږ وګورو چې څنګه اشرف غنی هغه ته تلای دا هند ته دغه سي جنرال باجوان نن په چین شه وو د چین صدر سره ملاقات کړای وو او ورسره هغه کوشش کوي پاکستان چې هغه هند مخاوني سي او هغه همیشه اعتراض کړای دا او چې کله صدر ټرمپ راغلی دا او صدر ټرمپ کوشش دا چې هغه هند سره مرسته وکړي سپیشل چې کوم ترهګری په خلاف جنگ د پاغه شه دوی مرسته ده هغه باندې پاکستان اندېښنې سرګند کړي دي. پاکستان دا وایي دا ډاریږي چې فرض کړه دوی دواړه مرسته وکړي نو هغه داسې کسان لکه حافظ سعید او جشه محمد والا مسعود اظهر دا کسان دي چې امریکا ته هم مطلوب دي او هند دواړو ته مطلوب دي او دوی په دا ډاریږي چې فرض کړه دوی داسې دواړه مرسته سره داسې څه کاروایي پاکستان شننه ونه کی چې پاکستان کوم هغه ته سورانټی ته خطر وي یا په پاکستان شننه عملیات ونه کی دواړه. نو هند او پاکستان ورته پندېخنې دي او چې څنګه د هند او افغانستان تعلق زیاتېږي د پاکستان اندېخنې به زیاتېږي ورسره.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب د ځم پام ساتي.
ډیره مننه.
اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور مهم راپورونه موضوعات لرو تاسو ته وړاندې کوو او تاسو د ملتیا څخه مننه کوو چې تر دا د مزمو سره په خبرونه کې مالیاس رازو د مهم سیمه ایز راپور ولوري ته چې د القاعده د وژل شوی مشر اسامه بن لادن د معلومولو په لړ کې د امریکای سره په مرسته تورن او په ظاهر د یوې ترهګری ډلې سره د مرستو په جرم باندې ډاکټر شکیل افریدی لکه د ګوانټانامو په شان یو زندان کې شپې سبا کوي چې د هغه وکیل قمر ندیم ویلی دی چې ډیر په سختۍ باندې دغه شپې سبا کوي. هغه په تیرو څلورو کلونو کې د هغه د اپیل اورونه څلویښت ځلې ځنډېدلې ده. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د پېښور څخه د ډیوه خبریال حمیدالله.
د غیر قانونه ګرځول شوی تنظیم لشکر اسلام سره د اړیکو په تور او د اسامه بن لادن د معلومولو په ترڅ کې د سی ای ای سره په کومک تورن ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم وایي نوموړی د ساحیوال د سخت څارنې په جیل کې د سختو کړاوونو سره مخ دی.
نو د څو شکیل په پیل کې په خپل د داسې جیل له لکه خپل جسمه ورته نه هو بیس نه مو علي تاسو د څو جیل له او د باندې له سخت په باندې نه لګي دي دي زه مو ته ډېر سخت څنګه دي د کایو کاسین دې دې مو ته کاټ کې نو درې دي چې راځي دا څه دې لکه چې هو سړي دې څه کړی تاسو دې جیل دې
ډاکټر شکیل ابریدی سمو د وړاندې د پېښور جیل نه د پنډي اډیالې زندان ته انتقال کړی شو. هو اوس پر وسته کې هغه د اډیالې د زندان نه د ساحیوال بندیخانې ته انتقال شوی دی. دغه د ساحیوال د سختې امنیتی څارنو جیل دی. د نهې په ورځ د ډاکټر شکیل ابریدی د کورنۍ دوه کسانو د هغه سره لیدلی وو، خو وکیل قمر ندیم ملاقات ته اجازه کړی شوی نه وو. قمر ندیم د هغه د کورنۍ د غړو د خولې وایي ډاکټر شکیل ابریدی د ډېرو سختو ذهني او بدني فشارونو لاندې دی او دې یې په صحت اثر پرې باسلی دی.
نو سړی لمه ته مطلب هغه د ډیپریس یا کړي زیات نو څنګه چې وي د زیات په دې جیل کې دی ګډي زیات څنګه دی.
د ډاکټر شکیل ابریدی د کیس اوریدنه د پټا ټریبیونل سره په 13 کالو کې نه ده شوی او دا هر واره ځنډول کیږي. اوس چې پټا ټریبیونل کار پرېخه کمر ندیم وایي د پخوانی قبایلی سیمه کې د های کورټ د پالکې دوه سره دوی خوشبینه دي چې اعلی عدالت به دغه کیس ووري. ڈاکٹر شکیل ابریدی په کال 2011 کې د غیر قانونا ګرځول شوی تنظیم لشکر اسلام سره د اړیکو په تور 3 کاله د بند سزا شو. ورسره په دو د سی ای ای سره د اسامه بن لادن پر عمل مولو کې د کومک تورو ورستو په یو اپیل کې د سزا لس کاله رقم کړی شوی و. د هغه پر ضد د دوه وکیلانو د فاټا ټریبیونل سره د دوه د ټوله سزا ختمولو اپیل اچولې. دغه اپیل لا تر اوسه پورې نه دی اوریدل شوی. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
وایس اف امریکا جو دا خبرونه اوریدونکو خبرونه لا دوام لري، خو وخت سوای دی د 19 ځانګړي خبرونه له واشنگټن تر خیبره او احمد نن ورځی له واشنگټن تر خیبره کې به تاسو په دې موضوع باندې بحث اوري او ځینې نور مطالبه هم پکې وي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویل دي چې په کراچۍ کې میشته افغانانو ته او هم بنگالیانو ته د پاکستان شهریت یا تابعیت ورکوي. د پاکستان د حکومت لخوا و افغانانو ته د تابعیت ورکولو اعلان ګڼ شمېر افغانانو او پاکستانیانو تود هرکلی کړی دی، خو پاکستان کې ځینې سیاستمداران بیا وایي چې هم د دې اعلان به مخنیوی کوي. ټول تفصیل په دې خبرونه کې چې کوربه رحمان بونیرای دی.
دا پروگرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ڈی سی څخه زه رحمان بونیرای یم. د پاکستان افغانانو او بنگالیانو ته د شهریت د اعلان ګڼ شمېر افغانانو او پاکستانیانو تود هرکلی کړی دی، خو په پاکستان کې ځینې سیاستمداران وایي دوی به د حکومت دغه پریکړې مخه نیسي. د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان په خپل یو تقریر کې ویل هغه افغانان او بنگالیان چې په پاکستان کې بچی زیږیدلی او لوی شوی دي هغه ته به د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت ورکوو. عمران خان ویل
اور وہ افغان جن کے بچے یہاں بڑے ہوئے ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ دلوائیں گے
د پاکستان قانون چې په 1955 کې جوړ شوی دی هغه وایي چې کوم بچی دلته زیږیدل دی په پاکستان کې د پاکستان تابعیت د هغه حق دی.
پاکستان کې پښتنو ملت پالو او افغان کډوالو د عمران خان د دغه اعلان هرکلی کړی خو سندی او بلوچ ملت پالو پرې اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف د حکومت اتحادی بلوچ ملت پال ګوند بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر اختر منګل او پسند صوبه کې د پیپلز ګوند مشرانو علاوه ځینې نورو هم د دې د مخالفت په حق کې بیان اور کړی دي. پاکستان کې د افغان کډوالو نه علاوه بنګاریان او برمیان هم په لوی شمېر کې پاتې کیږي خو دغه خلکو کرش میرا نه ده معلومه. په دې موضوع چې موږ په پاکستان کې د افغان سفارتخانه د مشرانو سره تماس ونیو نو هغه ویل دا یو حساسه موضوع ده باید کابل پرې وغږیږي. دا وخت په دې موضوع د بحث لپاره ما سره په کراچۍ کې د افغان کډوالو د یو نمائنده تنظیم مشر حغل عبدالله بخاری او د انسیار په پاکستان کې ویان حغل قیصر افردی ملګری شوی دی. تاسو دواړو ملمنو د پروګرام کې په خیر علی ویم
ډیره مننه.
او بخاری صاحب اول تاسو تاسو نو کوم د پاکستان کې دا اوس چې کوم وزیر اعظم اعلان وک افغانان چې پاکستان کې کوم پاتې کیږي دا کوم برګون سره
او افغانان نن خاص افغانان دلته په داسې صورت ګوټ کې د دې موږ مشران راټول شوی وو او میډیا هم راغلی وو تقریبا دوه درې څلور چینل دلته راغلی وو او دا خلکو ډیره په دې اعلان کې د وزیر اعظم پاکستان عمران خان او ډیره زیاتې مننه وکړله او ډیره خوشاله هم دغه ماجرین وو په دې لحاظ چې دې ماجرین او مشکلات دغه او چې تاسو ته معلومه ده چې د دې یو بنیادی حق د دې تعلیم د دې هر ماشوم او د دې تعلیم محروم وو او دا د موږ ډیر د ماشومان دي چې میټریک کې دلته داخله نشته په کالجو کې داخله نشته په یونیورسيټي کې داخله نشته او د دې د مور پلار او د تکلیفونه او د خاري ستړي په خپل اولاد باندې د پدې سلو پیزه کال کې او د تعلیم پاتې شو د دې خوشاله دوه د وجو جوړې دي ما اولاد د مستقبل خو کیږي او بل خبره د دې دغه وسه چې د دې کاروبارونه درلودل زیاته پدې کراچي کې چې دي د خلک د کاروباري خلک دي او کاروبارونه کوي دکاندارونه دکانونه لري او دې کې سخت پرابلم ته مخامخ او پدې اعلان کې د خلکو نن ډیره زیات استقبال وکړه او زیات خوشاله مو حتی چې میتایي او بل سره تقسیم هم وکړله تقریبا دوه غلطه سبا موږ د خپل په افغان کې هم داسې جلګل ورو چې دلته تاسو ته معلومه ده چې د 14 کیلومتر او د سوراب ګوته لري دلته افغان خیمه بستی په نوم دی د شپږتیاوم کال کې د آباد شو تر اوسه تقریبا او 3500 کور دی او د فرد په حساب یې 15000 داسې فرد په حساب دلته خلق ماجرین پاتې کیږي او دوی هم پروګرام لري چې سبا دلته یو جلګه وکړي او د کراچي د هر ځای مشران هم راوختي دي او دوی راضي او دوی لپاره چې شکریا دي د عمران خان وزیر د پاکستان بادا کو
بخاری صاحب راسره اوسه قیصر پردي صاحب یو خو انسیار په پاکستان کې یو ډیر غټه پروسه ده یا پروژه ده د افغان کډوالو چې تاریخ خیال ساتي د بیرته د لیګلو حالته په پاکستان کې د وخت ردو په وخت د قانوني تحفظ او داسې نور د انسیار لپاره د اعلان د هغه په کار اسنولو کې اهمیت لري اول کده جواب راته راکای
ډیره مننه. اول خو بز تاسو کوم په شروع کې کوم فکر زیات کړ نو اوس لکه دلته کې چې کوم د افغان کډوالو کم تعداد دی په پاکستان کې هغه تقریبا سکم 14 لکه دی او چې کوم ان ډاکومنټډ دي بلکې دا هم لکه اوس د تداوی مې چې 13 کال فروری په میش کې چې دا وینم مخکې چې کوم د سکول واقعي او شته په خور د سکول دلته کې د نېشنل اکشن پلان اعلان شو چې دا وینم پس حکومت دا فیصله وکړه چې دلته کې چې کوم افغان دي چې هغه رجستر شي نه دي هغه به رجستر کوو نو هغه لکه تیر کال دا وی یو رجستریشن عمل شو چې په هغه کې تقریبا 8,000 خلک رجستر شو او هغه ته حکومت یعنی پاکستان ولا
اي سي سي کارت یعنی افغان سټیزن کارت ولا ورکړ. نو دا لکه دین علاوه لکه صدا سي خلک کی چې هغه بالکل لکه ان ريجستره دي دا غي تعداد لکه ګورنمنت سره 15 پک لکه. نو دا لکه چې کوم پی او ار کارت هولډر دي دا تقریبا 14 لکه دي. دین علاوه چې کوم دا اي سي سي کارت هولډر دي هغه تقریبا 8 لکه 8000 دي. او دین علاوه چې کوم بالکل ان ډاکومنٹڈ خلک دي نو هغه تقریبا 15 لکه شپک لکه دا فیګر ګورنمنت خي. کوم سوال چې تاسو کو نو عمران خان چې کوم سټیټمنټ ورکړو بل په کراچۍ کې نو موږ ته هر کله وایو او په دې لړ کې موږ د حکومت پاکستان سره بورډر نږدې په دې دغه باندې وکړ کو راتلونکي وخت کې خو سپورې موږ سره چونکه لکه پریکټیکلی لکه موږ سره داسي ډیټیلز نشته دي داسي لکه پریکټیکلی یو هغه نه درغلی چې پاره باندې موږ فردر پاره باندې زکمنت کوم خو لکه دا به زه وایم چې دا یو ښه اقدام دی ځکه چې دا خلک به کورو د ډیر وخت نه او د ډیر لکه سلويخ کال لکه څنګه تاسو پته سلويخ کال د یو شو میجورټی چې کوم خلک دي لکه زه بدل ته ځو وایم چې سلور شپته فیصد چې کوم خلک دي هغه یوت دی مطلب چې دا غوی عمرونه د سلوري شکالو نه کم دي. نو دا چې کوم کې سلوډ دی تقریبا سلور شپته فیصد خلک د ټوټل پاپولیشن او دا غرنګ چې کوم ماشومانان دي هغه تقریبا نیم په نیمه چې کوم دي هغه ماشومانان دلته کې په پاکستان کې ژوند کوي.
سلور شپته فیصد یوت چې تاسو وایي یا زلمه کل دي کم چې په دغه پاکستان کې پیدا شوی دی رالوی شوی دي دا دین د اندازه کې سلويختو کالو نه مطلب درج د عمر نه کم دي. نو دا په کوم کوم ځینو کې دي زیات کوټه په خبر کراچۍ یا نور کوم
دي کې دا څه دي چې کوم لکه ما څنګه اول وی چې سوار لس لکه افغان کډوال دي چې سره چې پروف اف ريجستریشن کارت دي اول بز تاسو دا پروف اف ريجستریشن کارت په دې باندې بل کې خبرې وکړو چې لکه په 2015 کې دلته کې سنسس شو حکومت پاکستان د یونیسیار په تعاون سره د افغانانو دلته کې سنسس وکړ د ريجستریشن یو عمل وشو چې هغه 2015 ووم کې هغه بیا کمپلیټ شو او د دې په نتیجه کې ګورنمنت نادره تقریبا د 2 میلیونو زیات خلک چې کوم نه هغه ريجستره کړ او د دې چې کوم دې د پی او ار کارت ورکړو دا کارونه تر 2009 پورې ویلډ وو. بیا وخت سره سره فرام ټایم ټو ټایم د شپږو میاشتو لپاره د کال لپاره د درو کال لپاره د دې چې کوم میلادو غزیدو. نو بیا لکه اوس لکه دلته کې په پاکستان کې زیات تر چې کوم کډوال دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي او هغه تقریبا 8 لکه خلک چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. دا غرنګي په بلوچستان کې تقریبا 3 لکه او 6000 کډوال په مختلفو ډیسټریکو کې ژوند کوي. دا غرنګي په پنجاب کې 1,60,000 خلک چې کوم دي هغه اوسېږي او ورسره په سند کې تقریبا 8,60,000 خلک ژوند کوي چې زیات تر په دې کې په کراچۍ کې اوسېږي او ورسره په آزاد کشمیر کې هم ستادا د دیدې او سپه اسلام آباد او په پندې کې هم لکه دا آبادی. نو تقریبا دا 14 لکه خلک چې کوم دي دا په زیات تر لکه په خیبر پښتونخوا کې او په خیبر پښتونخوا کې بیا په پېښور کې لکه د دې تعداد
کیسر سر څنګه تاسو ول ساسر یو ډیټا دا یو عدد شمار دی یا شمیري دی او په کې عمرونه پته او تفصيلات لیکل شي بلي کله پاکستان نظام کې دې یقین وکړي شي او دغه منځوري ورکړ شي چې افغان کډوال په پاکستان شهريت ترلاسه کوي یا تابعیت ورکول کیږي نو دا اسی دا تاسو ځان په ولې د پاره کوم تاسو د پاره به دا انفارمیشن شیر کول یا معلومات د پاکستان د نادرا سره شیر کول سمره ګران وی یا آسان وی کچري وشي
زبدل تک دا کلیر کما چې د پی او ار کارت څخه کوم ډیټا دا هغه الریډی د نادرا سره دا چونکه دا څه کوم کارتونه دي دا پروف اف ريجستریشن کارت څخه دي دا حکومت پاکستان یعنی ګورنمنت اف پاکستان د نادرا په ذریعہ باندې دا کارتونه خلکو ته ورګري نه دي په ډیټا بیس کې د دې ریکارډ موجود
یعنی دا څه مشکل کار نه دی
دا ټول کډوالو جی
یعنی دا به څه مشکل کار نه وي دا
دا ایس مشکل کار نه دا چې کوم کډوال دي د دې ډیټا د سرچ کولو په دې د دې ريجستریشن ګورنمنت کوي
دا مخکې نشه
وي دا یونیسیار په مدد سره د دې ډیټا لکه وی سرشته دی باقاعده روکر ریکارډ یې نه تیار سمشته دی
قیصر قیصر سره اوسه عبد الله سیم یو تاسو تاسو نه بل کوم قیصر سیم خو مونته معلومات راکړل کړه معلومات انسیار او د پاغه د خوشاله اظهار مو کو عبد الله بخاری سیم نن د پاکستان په قامی سملې کې او په ځنی اخبارونو کې او په ځنی ټلویزیون چینلو کې داسې بیانونه راغلي دي چې هغه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د دې پریکړې مخالفت کوي په سندھ کې بلوچستان کې مخالفت کوونکو ته بسو آیا تاسو افغان کډوال په پاکستان کې چپا دکې گئے
خودی خو مونږی صاحب دا خبر دی خو اشتا کنه دا مخالفه مشته او متفقه مشته چې افغانان سره اتفاق لري او اتفاق کوي دا په هر وخت کې دغه سي اشتا مونږ ان شاء الله تعالی امید لرو چې عمران خان څنګه چې اعلان کړی دا په خپل اعلان کې ان شاء الله تعالی دی عمل هم کوي افغانان ډیر دا خو مخکې دی افغانانو توقعات هم دغه وو او چې توقعات ډیر دی افغانانو زیات شوې دا موږ امید لرو یقینا ان شاء الله لرو چې دې کار ان شاء الله سره ته عمران خان ورسي
هغه افغانان چې په پاکستان کې وو سټیټنشپ یا شهریت ملاويږي دا غوړه پاره به د افغانستان سټیټنشپ یا شهریت پر خودل امکان لري هغه پرګ دی کنه هغه هم ساتل غواړي دا خبري شوې دي دا خوري له منه سر ده خو بیا هم دا څه موضوع باندې باسه وره
اوس تروزه تروسه خو موضوع روخانه نه ده یو دی اعلان دی وزیر اعظم مونږه واوریدل هغه بیا ورسته خبره ده چې هغه د څنګه کړي کله چې دی مثال کارونه د نثار په ذریعہ یا د نادر په ذریعہ یو ځای ته ورسول بیا هغه په اړه کې شاید حکومت افغانستان هم شو دغه وکی
خا لا اغي اګیم سي اقدام علي اخرت اپوس قیصر سبسا سونو کومه بلګری ملتونه او نړیوال قوانین هم د کډوالو د روزنی خصمانه او داغو د عینی حقونو خیال ساتي تر سو پوره چې دا عمل نوی قوی شوه یقیني شوه او د سټیټنشپ نه ورکړل شوه تر هغه پوره د افغان کډوالو غټ چیلنج سره یو یونیسیار دغه چیلنج لپاره د نړۍ نه سغختنه لري
مون خدا وایو چې څنګه عمران خان صاحب نن په پارلیمنت کې هم وي او ابل وزن وي په کراچی کې چې مونږ د کډوالو د باعزت با حفاظت او د رضاکارانه د واپسي لکه اډوکیسی کو یو ان سی آر مونږ دا وایو چې لکه په زور باندې چې کوم کډوال دي هغه بیرته واپس نشي ستنېدي ځکه چې انټرنیشنل چې کوم لاز دي هغه د دې لکه هغه دا وایي چې لکه فورس فل ریپیټریشن بای چونه شي مونږ دلته کې د ګورنمنت سره لکه تیر کال لکه څنګه مخ کې وي تیر کال ګورنمنت یو ستراتیجی جوړ کړی و چې هغه ستراتیجی سلور اليمنټس دا غي خپل لکه سلور اليمنټس یو اليمنټ خو لکه مخ کې مونږ څنګه ما وویل چې ډاکومنټیشن اف ان ډاکومنټډ چې کوم خلک دي دا وی لکه ډاکومنټیشن کولو هغه خو ګورنمنت تر سره کو دویم چې کوم مین دغه هغه بارډر مینجمنت وو نو مخکې به دا سی وو چې لکه څنګه تاسو لکه په 2014 کې کتل چې ډیر خلک افغانستان ته واپس تللی او بیا لکه نو دا لکه ګورنمنت دا غي نه مخکې لکه 2014 نه مخکې لکه بارډر مینج شوی نو خلک په تلل راتلل افغانستان ته نو اوس بارډر مینج شو په تور هم باندې لکه د پاسپورت سره او د ویزو سره خلکو سره انټری ایگزټ کوي لکه نو دا یو دریم ایلیمنت په دې کې دریم د هغه ستراتیجی دریم ایلیمنت چې کومو لکه هغه د ریفیجی لا خبره کیده
سمه ده
د ریفیجی لا خبره کیده چونکی په پاکستان کې ریفیجی لا نشته دی او قانون نشته دی د ګورنمنت بی هاف ون یعنی سی آر بی د ریفیجی د سټیټس تعین کوي مطلب چې څوک پر ریفیجی څوک پر ریفیجی نه نو حکومت دلته په پاکستان کې لکه په پاکستان کې بالکل ریفیجی لا نشته په دې حواله سره هم یو ډرافت باندې کار روان شي او تقریبا 35 کال مخکې او هغه ډرافت یعنی سیار هم ورسره حکومت کړو د ګورنمنت سره نو هغه ډرافت نو اوس په لا باندې باندې کار کوي لا د ریفیجی لا نو دا ری انیکټمنت باندې خبرې شي او سلورم چې کوم هغه یو فلیکسیبل ویزا رژیم فلیکسیبل ویزا رژیم دا و چې لکه دلته کې چې کوم خلک ژوند کوي لکه پی آر کارت هولډرز دي یا چې کوم دا ای سی سی کارت هولډرز او وختي چې کوم مازی کرو کړو دی تب لکه ویزا زبور کوي لکه پاس لکه د فیملی ویزا شو چې کوم چا ودونه دلته په پاکستان کې چړي یا چې کوم سټوډنټ ویزا دي دي ته بلکه ګورنمنټ او پاکستان یا داسې خلک چې کوم ټریډرز دی بزنس کمیونټي دا وي ته بلکه ویزا بوته دی به ورکړي او دې سره سره لکه مختلف چې کوم میډیکل نو دا یو کټګوري دی دی دا یو فلیکسیبل ویزا رژیم چې دا د استراتیجی او حساب نو په دې حوالے سره دا یو څلور کمپوننت دی دی او په دې باندې حکومت چې کوم دی تیر حکومت هغه په کار کولو نو اوس لکه چې لکه وخت سره سره اوس نوې ډیولپمنټ کیږي نو اوس لکه څنګه چې دې ملګری وي افغانستان انٹرنیشنل کمیونٹی بائی چکم ڈونر کنٹریز ڈیولپمنٹ سپورٹ ورکی افغانستان کی التکی دا لا اینڈ آرڈر مسئلہ دا بعض زینوں کی سیکورٹی مسئلہ دا لائیولیہڈ دا ہیلتھ ایجوکیشن دا فیسلٹیز فقدان دے التکی لکد ابزارپشن کیپیسٹی چکم دا غڈی زیات لمیٹڈ دا افغانستان کی نو بائی چ انٹرنیشنل کمیونٹی دی التا او انکلوڈنگ چکم ریجنل پاور دی او ہو پے لگا سی دیو کی چ دا امن دا راوستو دا پارا
دی کوشش ہوکی
ہر دا کی او دوین دا دی کوشش وکړي او درېم داسې دی چې هلته کې دا ډیولپمنټ اسسټنس ورکړي چې دلته چې کوم خلک ځي واپس چې کوم ریټرن دي چې کوم افغانستان ته ځي چې دا هغوی چې کوم سسټین چې کوم ریټرن دی هغه سسټینیبل دي داسې نه چې دلته نه خلک لاړ شي او هلته کې بیا څه فیسلټیز نه وي هلته کې حالات خراب وي دا هغوی د فردر ډسپلیسمنټ هغه بیا امکان شي چې دا هغوی فردر
ډسپلیسمنټ
نو یو خو هلته کې یو دویمه خبره ده چې په پاکستان کې چې کوم ریفیوجیز دي کم کډوال دي او کم هوست کمیونټي دی بای چې دې هم فیسلټي جوړ کړل شي چې دلته کې دي هم او کای هغه زبې یو بل یو پوینټ کوم په یوت باندې بزلګ خبرو کوم
کیسر صاحب موږ سره وخت ډیر زیات مختصر ده ډیر زیات مختصر وخت سره پات شو که مهربانو کوي لګي مختصر کوي
جی جی بس صرف فائنل دا چې موږ لکه پدې هم زمون اډوکیسی هم دا په دې باندې موږ پریکټیکل هم کار کوو چې دلته چې کوم یوت ته دا دی امپاور کرلیشن او دې ته موږ سکلز ایجوکیشن دا هم ورکو پروجیکټس موږ امپلیمنٹ کړی دي چې دا یوت الته لاړ شي په افغانستان کې خپل کلیدي کردار ادا
کړي ډیره مننه محترم قیصر افریدی صاحب چې موږ ته مخ را کړی وو ډیره مننه تاسو هم ادا کوم عبد الله بخاری صاحب چې موږ ته مخ را کړو او موږ تاسو د ښه مستقبل لپاره هیله کوو ان
شاء الله تاسو هم ډیره مننه
ډیره مننه
تاسو هم ډیره مننه
ګور چې په پاکستان کې پټولنیز رسنیو په دې موضوع سویل شوې دي دا برته وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر صاحب
بندری صاحب په سوشل میډیا د عمران خان دغه وینا ته کو یو خوا مثبت خبرګون ویل شوې دي نو بل لوري ته ډیرو خلکو په دې خپل اندېښنې هم څرګندې کړې دي او دریزی اختیار کړې دي چې پاکستان خو وړاندې څخه دا قانون لري خو عملي کیږي نه خبریال رضا احمد رومی په خپل ټویټر لیکي د عمران خان پاکستان کې ستر شوی افغانانو او بنگالیانو لا د پاکستان شهریت ورکول خې اعلان دی دی وای کوسه هم پاکستان وړاندې څخه دا قانون درلود خو دا عملی کول بس خې اقدام وی او راځي چې په ګډه د خارجیانو نه کرکا ورک کړو د امریکا وډرو ویلسن سیډنیز مرکز سره په افغانستان او پاکستان په امور باندې ماهر مایکل کوګل مین لیکي منم چې د عمران خان حکومت ګډوډ بیانات جاري کولو روایت لري خو خوند یې هم دا رقم فیصلې دي کوچر دا فیصله عملی شوه نو دا بستر اقدام وی کم چې ډیر وړاندې عمل پکار وو پخوانی سینیٹر او د بلوچستان صوبائی اسمبلی غړی بلوچ ملت پال مشر ثناء الله بلوچ لیکي د عمران خان افغانانو او بنگالیانو لا د پاکستان شهریت ورکولو فیصله کم اکلا او کمزور ده پاکستان د صوبو ترمنز وفاق دی او داسې فیصلې کمی چې د صوبو جغرافیایي مدني اقتصادي او امنیتی مدونو کې اغیزمند کېدل شي باید چې د سلام مشورې پس پورته شي د ټویټر یو صارف احمد مراد لیکي دا یقین چې ټول افغانان مجرمان دي او د دوی بچو لا د پاکستان شهریت ورکول به جرمونه سیوا کی. بالکل داسې خبره ده کوم چې د یورپ خلاصي ګوندونه کوي چې ګنې ټول مسلمانان تر هغه دي او دوی له شهریت ورکول په ټولنه کې تشدد لا دوام ورکول دي. سیډنکار او لیکوال پروفیسر ډاکټر محمد تکیلی کی د پاکستان کال 1955 شهریت قانون وړاندې څخه هغه ټول کسانو لا د شهریت حق ورکوي کوم چې پاکستان په خوره باندې زیږیدلی وي. کو عمران خان دغه فیصله عملی کړه نو ډیره خبره ده او زه به د زړه د تله شکر گزار یم. خو زما خبره یاد ساتي او دا ټویټ ځان سره محفوظ کړي چې دا کار به دی چرې همونه کی. دا وو په دې موضوع د سوشل میډیا مهم بلاګونه.
ډیر مهرباني عالمگیر صاحب. ګران لیدونکو هم دا د نوزه پروگرام واشنگتن ټو خیبر نو پر وری په ویب پاڼه www.voadivanews.com هم کتل شي. زه د پروگرام قربا رحمان بنره او تاسو نه غواړم اجازه. خپل خیال ساتئ.
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکوه او زه هم د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په کلاسیفلا کې ځای خلکو او د شاوخوا د سیمو څخه راغلي ځوانانو لتیر شپې راځي هلته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. له هغه وروسته چې وسلوال طالبانو په هغه سیمه کې د لیویز په کوو باندې برید کړی او دوه ځوانان چې د لیویزو عسکر وو هغه ووژل. تر دې وړاندې هم په کلسیف الله کې د لیویزو رسالدار میجر وژل سوی او تر هغه لمخه په پشین کې هم په لیویزو باندې برید سوی وو. دا ټول تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
په کلسیف الله کې دغه احتجاجي ناسته له تیرې ورځې څخه دوام لري. احتجاج کوونکي وایي چې پرله پسې دلته پر لیویزو عسکرو باندې بریدونه ترسره کیږي خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دی اخیستي. تیره شپه ماخستن ناڅرګنده وسلوالو پر جنکشن چوک باندې پر لیویزو باندې برید وکړي چې په ترس کې دوه لیویزو ووژل سو او یو بیا کاری ټپي وو. له هغه وروسته دغه احتجاجي ناسته پیل شوله.
نن زموږ دا غریب ولس دا پښتانه ځوانان دا هغه ځوانانو جزانو چې چا بیا کوي چا په سکون ډول مگر د غربت د وجه څخه په دې کې دغه سي ځوانان له هم شهیدان سمروسو چې هغه په روزانه دی د پاکستان په سرکار کې کار کوي.
تر دې دوی ورځې لمخه د لیویزو رسالدار محمد افضل اختر زای هم د نامعلومو وسلوالو لوري د کلاسیفلا پر جنکشن چوک باندې ووژل سو. احتجاج کوونکي وایي چې د تراګری شخړه اوس موږ په لوري باندې را تپول غواړي.
جنوبی پښتونخوا وي هغه ککوټ وي هغه کلزور وي کبورای وي دا یو خبره ده. ایون کاغه افغانستان غواړي د دنیا د مفاداتو جنگ موږ پر میدان روان دي. پداسی سیمه کې اوسېدل یقینا خلاص خوونه ویش سترګي او تیز دماغ او شعور غواړي. چیرې چې خلک په دارنګ سیمو کې په جنگ زده سیمو کې یعنی د جنگ په میدان کې چې کوم خلک ژوند کوي هغه خلک د خوبونو خلک نه دي.
د کلاسیفلا مرستيال کمشنر ظفر علي محمد شي وویل چې دوی د دغه پیشي په لټنې پیل کړی دي خو تر اوسه پورې جنایتکاران نه دي نیول شوي. 15 ورځې وړاندې د پشین په بازار کې هم ناڅرګنده وسلوالو د مرستيال کمشنر پر ګاډۍ باندې برید وکړي چې په ترس کې 3 لیویز وژل شوي وو. دوه بیا ټپیانو د دغو پیښو مسؤلیت طالبانو په سر اخیستی وو. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري ډیوټي ډیویژن کوټ.
او او دا محل هم زو یو بل مهم راپور ولولې ته چې د پاکستان د ستري محکمې مشر جج ثاقب نثار د لانجمن کالباغ ډیم په اړه تبصری ته د ملت پاله ګوندونو لخوا سخت غبرګون خودل شوې ده. نور تفصيلات یې سدي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي احسان محمد خان.
د ستري محکمې د دغه فیصلې وروستو په سند او خیبر پختونخوا کې سیاسي ډلو خپل عکس‌العمل هم ښودلی دی. په دې هکله وی او ای ډیوا ته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک سره داسې وویل:
د سپریم کورټ یا د ستري محکمې یا قضا څه کار دی چې هغوی په ډیبونو کې ګوتې؟ دویمه خبره دا چې دلته کې کالباغ ډیم یو متنازع مسله ده. پاکستان یو وفاقي مملکت دی. وفاقي مملکت کې څلور صوبې دي، لیکې درو صوبو یعنی پختونخوا، سند او بلوچستان اسمبلی یو ځل نه زیات په متفقه توګه قراردادونه منظور کړي دي چې په هغې کې ویل شوي دي چې کالباغ ډیم غلط دی، یعنی سائنسي لحاظ سره هم، عملي لحاظ سره هم، او دا به پختونخوا او سند لپاره تباهي راولي، بلوچستان ته هم نقصان رسوي. لهذا دا نه جوړول کېږي. دا خبره ختمه شوې ده. دا یعنی د کالباغ ډیم چې کوم مړ شوی اصل دی یا ژوندی کېږي نه، دوی کوشش کوي چې هغه ژوندی کړي. لهذا د خلکو تقسیمولو لپاره دوی یو داسې موضوع راوچته کړی چې هغه مخکې فیصله
د انګریزی ورسپانی ټریبیون راپورت تر مخه د ستري محکمې دغه فیصلې په بینچ کې سلور قاضیان ناست وو. په دغو کې د دریو تعلق د پنجاب صوبې سره دی. ستري محکمې په خپله فیصله کې د اوبو بندونو او د انتظام په جدیدو لارو د خپلولو غږ کړی. پاکستان چې هم لکه د نورو هیوادونو د موسمي بدلون د اغېز سره مخ دی. د موسمي بدلون یو ماهر پروفیسر ډاکټر ذوالفقار په وینا دغه د تودوخو په کچه کې زیاتوالي له وجې د اوبو ذخیرې په کمیدو دي، خو دغه د اوبو ذخیره کولو دپاره په کار ده سنجیده توګه کومه منصوبه بندي وشي.
حال دی چې مونږ زیات نه زیات اوبو سټوریج دپاره کار وکړو. زیات نه زیات دا ضروری نه ده چې مونږ دا لوی ډیمونه جوړ کړو. دا سمال ډیمز چې دي، دا میډیم ډیمز چې دي، دا چې کوم لوکل لیول باندې ډیمز دي، دا زمونږ چې کوم زمیندار خلک دي، دا خپل پټو کې دا وړې وړې پاؤنډز جوړ کړي چې اوبو به کم باران کیږي او اوبو ضایع نه شي. هغه دا سټوری. پاکستان خو مونږ پرو ایکټیو نه یو، ری ایکټیو یو. وو چونکه دا شارټیج شروع شو خلکو هغه سر باندې رااله، نو دا مونږ واغشته را چې دا سټوریج پکار دی، سټوریج پکار دی، دا پکار دی. خو دیسره چې کم نور الائیډ ایکټیویټیز دی، پالیسیز دی، دا د یوزز دی، د دې باندې کنټرول، د دې افیشنسی زیاتول، دا ډیر امپورټنت دی. او دا فیوچر کې دا ټول سیزن پکې راځي.
ستري محکمې په خپل فیصله کې د شریکو ګټو د شورا یا کونسل اف کامن انټرست د 1991 او 1998 د غونډو او پریکړو ذکر هم کړي چې دغه دواړه د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د واکمنۍ په وختو کې ترسره شوي وي. د سی سی آی 1991 په غونډه کې چې د اوبو د ذخایرو ډیر اړخیزه پروژو منظوري شوې وه، او 1998 کې بیا د کالباغ بند جوړولو په لار کې د خندانو لری کولو او سیاسي او تکنیکی تیاریانو نیولو ویلی وو. د ستري محکمې لخوا دغه پریکړه په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې پاکستان خپله د کوم لوی ډیم جوړولو توان نه لري، او د ستري محکمې مشر قاضي او وزیر اعظم عمران خان غواړي د اولس په چندو دیامیر باشا ډیم جوړ کړي چې د دغه یا ډیم پروژې مجموعي لګښت 1400 اربه روپۍ ښودل کیږي. په دغه حساب که په یوه میاشت کې 2 اربه چنده هم راغونډه شي، نو 1 میاشتو یا په 50 کلونو وخت کې 1400 اربه مجموعي لګښت راغونډېدای شي. خو د پاکستان ستري محکمې مشر قاضي لخوا د ډیم فند قائمولو وروستو دغه اکاونټ ته نه یوازې د هیواد دننه بلکې د بهر هیوادونو څخه هم خلکو چندې لیږلې دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
خبرمان ګرانو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام را ګرځوي. یو مرکه ولورته او دا مرکه د خیبر پښتونخوا د قانون او د انصاف د وزیر سلطان محمد خان زموږ خبريال مدثر شاه ورڅخه کړی ده. او په خیبر پښتونخوا کې د پخوانیو قبایلي سیمو د ورګډولو وروسته اوس وضع څه ډول ده؟ آیا ټول چارې هم په خیبر پښتونخوا ورګډې سوې کنه؟ خو د قانون وزیر وایي چې تر اوسه پورې یوازې د روغتیا د چارو محکمه چې د هغه هلته ورګډه کړل شوې ده، همدې په څو ورځو کې به د تعلیم محکمه هم ورګډه کړي او داسې نورې چارې. تفصیل هم په دې مرکه کې
زه به دا ووایم چې قانونونه په پاکستان کې او په خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات موجود دي، او زمونږ تیر شوی چې د پی ټی آی کم حکومت نو پاغې کم ریکارډ قانون سازی شوی د صوبایي اسمبلی نه، زما په خیال زمونږ زیاته توجه زده چې کم قانونونه اسمبلی پاس کړی دي چې په هغې باندې اوس عمل درآمد وشي، او د هغې عمل درآمد دپاره به زما زیات فوکس په دې باندې وي چې د دغه قانون لاندې چې کوم رولز جوړیږي، د دغه قانون لاندې چې کوم ادارې پکارې دي چې دا قانون امپلیمنټ شي، نو په هغې باندې به انشاءالله زمونږ توجه وي. نو زما انشاءالله لسطو ورځو کې دا یو پروګرام شته چې چیف جسټس پېښور های کورټ سره زه ملو شم او داسې قانون سازی وکړو چې هغه قابل عمل وي، چې انشاءالله زر تر زره د خلکو چې کوم عدالتونو کې مقدمات دي چې دا زر تر زره سر ته رسي او انصاف وته ملوي.
آئینی ترمیم په ذریعه خو فاټا د خیبر پښتونخوا برخه شوه. یو میاشت وروسته چې حکومت جوړ شوی دی، خو صوبایي حکومت تر اوسه پورې د انتظامي او مالي چارو هلته کې د غځولو لپاره څه ګامونه په نظر نه راځي. د دغه قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې دغه حقوق ورکولو لپاره تاسو قانون سازي به څنګه په نظر کې ساتئ؟ کله به کوي
د فاټا چې کوم مرجر شوی دی هغه په تیر دور کې شوی دی، خو د اولنې ورځې نه موږ ته پته ده چې د دې اهمیت ډېر زیات دی. د فاټا د مرجر چې کوم شوی دی اولنې ورځې نه د دې لپاره موږ اقدامات شروع کړي دي. پرون بلکې زمونږ د اپیکس کمیټې اجلاس شوی دی چې په هغې کې گورنر، کور کمانډر، وزیر اعلی صاحب او موږ د کابینې درې څلور چې کوم کسانو موږ هم پکې ناست وو. د هغې نه علاوه د وزیر اعظم سیکرټریټ کې په اسلام آباد کې په دې باندې ډېر زیات ملاقاتونه شوي دي. زمونږ د کابینې لومړي اجلاس کې هم په دې باندې خبرې شوي دي. دویمه خبره دا ده چې ولې نه دي شروع شوې، د نن نه درې ورځې مخکې زمونږ چې کوم د صحت ډپارټمنټ دی، هیلث ډپارټمنټ دی، نو د فاټا چې کوم ختمه شوې فاټا ده د هغې علاقو او زمونږ د هیلث ډپارټمنټ دا یو شو. زما په خیال چې انشاءالله دوه درې ورځو کې به زمونږ ایجوکیشن ډپارټمنټ چې کوم دی دا به خپلو کې زم شي، دا به یو شي. زه تاسو له دا یقین در کوم چې د روزانه په بنیاد باندې په دې باندې کار روان دی، که هغه د پولیس په مت کې دی، که هغه د صحت په مت کې دی، که هغه د تعلیم په مت کې دی، که هغه زمونږ عدالتونه اوس به هلته کې ځي چې کوم زمونږ لاندې عدالتونه دي چې د سیول کورټس دي او ډسټرکټ او سیشن کورټس دي، د هغې په مت کې چې کوم کار شروع دی د هغې ټولو لپاره یو جامع پلان موجود دی او په هغې پلان باندې لګیا دی کار شروع دی.
اکثره خیبر پښتونخوا دلته کې سیاسي ګوندونو حکومتونو دا اعتراض کړی دی، نیوکې کړي دي چې دوی ته د بجلی او د ګیس په مت کې د دوی ته پوره خپله حقونه رایلټي ورته نه ملاویږي.
زه به داسې ووایم چې دا خوشقسمتي ده چې دې ځله وفاقي حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف دی، صوبایي حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف دی. نو کوم چې د این ایف سی ایوارډ والا خبره ده هغه خو بس ریکانسټیټیوټ کیږي، ډېر مودې نه چې کوم دی نو دا به مخکې این ایف سی ایوارډ به وشو، بیا چې د کوم د هغې هغه آئینی وخت دی چې په هغې کې واپس هغه ریکانسټیټیوټ شي نو هغه به نه کېدو. بل چې فاټا موږ ته سره شامله شوه خیبر پښتونخوا سره، نو د دې وجه نه به هم د این ایف سی ایوارډ چې کوم دی نو دا به سر دوباره کیږي، ځکه چې موږ سره علاقه هم زیاته شوه، موږ سره ضلع هم زیاتې شوې، موږ سره آبادي هم زیاته شوه. نو زما په خیال 3% چې کوم دی نو دا به زمونږ صوبې ته نور هم این ایف سی ایوارډ کې زیاتی ملاویږي. هغې دپاره وفاقي حکومت سره رابطې شروع دي او زه تاسو ته یقین در کوم چې انشاءالله زر تر زر به نوی این ایف سی ایوارډ چې کوم دی هغه به اناؤنس شي. بل چې زمونږ کوم د نیٹ هایډل پروفیټس کوم چې زمونږ د بجلی ملک ته ورکو زمونږ صوبه جوړی، د هغې چې کوم موږ ته رویلټی ده یا نیٹ هایډل پروفیټس دي نو ټول عمر زمونږ صوبې دا فریاد کړی دی، صوبای حکومتونو فریادونه کړی دي چې مونږ ته هغه هر کال چې مونږ ته زمونږ کوم حق دی هغه مونږ ته نه ملاویږي. او سو پورې چې د اپوزیشن خبره ده، نو ظاهره ده دا صوبه زمونږ د ټولو ده، مونږ به اپوزیشن هم په اعتماد کې اخلو، په اسمبلی کې به هم په اعتماد کې لو، او که داسې ضرورت وي نو یو فورم یا یو جرګه جوړولي نو بالکل که هغې ته ضرورت راغی هغوی به ځان سره پکې شامل وکړي.
تېر حکومت احتساب کمیشن دلته کې جوړ کړو، دا حکومت چې راغی د احتساب کمیشن د مکمل ختمولو اعلان یې وکړو، اوس تاسو نظر کې څه دي؟ آیا د بډو رشوتونو د مخنیوي دپاره به څه نوی قانون راولئ که نه؟ په نیب به تکیه کوئ؟
نیب هم شته، د هغې نه علاوه زمونږ په صوبه کې اینټی کرپشن ډیپارټمنټ هم شته دی. نو زمونږ دا خیال دی که احتساب کمیشن چونکه اوس ضرورت پاتې نه شو، ځکه چې نیب آزادانه طریقې سره خپل کار کولی شي د کرپشن خلاف، نو اینټی کرپشن ډیپارټمنټ شته که احتساب کمیشن ختم هم شي. د هغې کابینې خو منظوري ورکړې ده، خو هغه هم چونکه یو قانون لاندې راغلی دی، نو د یو قانون به بل راځي نو الله بدانه احتساب کمیشن به ختمیږي. خو د دې هرگز دا مطلب نه دی چې کرپشن چې کم دی نو د هغې باندې به مانیټرنګ او د کرپشن د ختمولو باندې به فوکس ختمیږي. نیب هم خپل کار کوي لګیا دی، د هغې نه علاوه مونږ قانون کې داسې تبدیلی اوس راولو چې اینټی کرپشن ډیپارټمنټ چې کم صوبه کې دی هغې ته نور طاقت ورکوو، نور پاور ورته ورکوو چې دا مضبوط شي چې دلته کې هغوی په خپله سطح باندې کار کوي او نیب د مرکزي سطح باندې کار کوي. انشاءالله تاسو به وینئ چې پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا به
درمن اوریدونکو او لیدونکو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. د دې وروسته به بیروز خان صاحب راځي او تاسو ته به شپه په خیر خپرونه وړاندې کوي. زه منظر شهید او زما همکار کوربه نصیر احمد کاکړ ستاسو نه اخلو اجازه. تاسو په لوی الله سپارو.